Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپنا نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپلې اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي کته ورسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لري سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیږد لپاره د 100 میلیاردو پاکستاني روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دی چې دا اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دی چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دی چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کوم ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوي دي او د پاکستانی سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروري خنډونه رامنځته کوي. او د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلو ځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو د څانګې لوړ پوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د ژمې په ورځ د خبری آژانس لخوا لیدل شوي بیان له مخې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحدو عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته پلار پاکستان کې گیر پاتې دي.
چې دلته نو وبسته د ورور نه سرپناهسته د ورور پوسه او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د ورور په ټخیلو دلته د ورور څوک چې د بخار
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق له یو ځل بیا خبرداري ورکوي.
افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګیږي او دا چې دوی میرمنې دي نو
ملګری ملتونه وایي د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د کار د فرصتونو د کموالي له امله به د افغانستان ښارونه تر فشار لاندې راشي. منځنی ختیځ ته د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال د سفر په هکله هم ریپورت لرو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
له پاکستان افغانستان ته زرګونه ستنېدونکي افغان کډوال د لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دا کډوال وایي د څښاک، د پاکو اوبو، د خوړو او روغتیايي خدماتو د نشټوالي له امله ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، له شلو ورځو راهیسې د لارو بندېدو له امله د زرګونو کډوالو ژوند انساني ناورین رامنځته کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
زرګونه افغان کډوال چې غوښتل یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دغه کډوال له ورځو راهیسې له هیڅ ډول لومړنیو خدمتونو او سرپناه پرته په ډیرو سختو شرایطو کې د لارو خلاصېدو ته په تمه دي. اسد هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پنجاب ایالت له سیالکوټ ښار څخه ایستل شوی او اوس د خیبر پختونخوا په داخل سیمه کې له شپږو ورځو راهیسې په لار پاتې دی. دا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
د داخلو کې موږ ډېر تکلیفونو سره او ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو چې دلته نو وبسته د ورور نه سرپناهسته د ورور پوسوي او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د ورور په ټخیلو دلته د ورور، څوک چې د بخار د ابل دته هیڅ سہولت نشته. نن دلته ورور د وبو سہولسته د ورور اند دلته زرانه وو د پاره کم واشروم ست دی. چې دلته کم د ټول د سی په میدانونو کې د خیر از د بارډر اخلاص کې ضرور موږ په خیر خپل وطن ته افغانستان ته واوړو.
محمد اکبر یو بل افغان کډوال دی چې دا هم له پنجاب ایالت څخه راځي. تل شوې او شاوخوا 15 ورځې په دې سیمه کې به سرپناه پاتې دی. دا ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته در په در افراطي اوس مستلارم نخلاصي او نه دلته سہولت ته نه ډوډۍ ته نه خسته نه بدسته. مسلمانان در په در د شنه اسمان لاندې د شپې نه بسترې ست په یخ کې په دغه کې پراته دي. دلته نیم سامانونه پاتې دي، نیم راوړي دي.
دا کډوال وایي چې دوی د کورنیو یو شمیر غړي پولیسو نیولې او هغوی سره بنديان دي. نه یوازې په داخل سیمه کې بلکې په نورو سیمه کې هم زرګونه افغان کډوال بې سرپناه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. یو افغان سوداګر سردار ولی چې په رضاکار ډول د اوبو او خوراک د برابرولو په برخه کې کډوالو سره مرسته کوي، ازادي راډیو ته وویل،
د یو خل خپل د داخلو پی سی ایم سنټر سره دا دوی په پیښور کې دي، دلته یې سار دي او نور چې کوم دي زیاتره بیا له پیښور اخو د تورخم په لارې کې د جمرود علاقې سره سالي خو مختلف جوړې کې دي. ټول هغه غریبان بیچاره دي چې زیاتره سره به تا دي کرا پیسې هم نه، څوک په دوکانونو کې به پراته دي، څوک د سړک په سر څه سامانونه کوسکړي، له موټر نه غوښو توان نه لري چې دوی هغه موټر دلته دری دوه پیسې ورکي، به سامانونه سړک په غاړه کوسکړي، چا په ځان داسې پرده غوندې او پناه غوندې جوړ کړي ځنانه به سغلته دي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. په یو ویډیو پیغام کې چې د سفارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دیشمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب ویلي چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بار وړونکي موټرونه چې کډوال پکې او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړی چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګري او ناروغان هم شامل دي. دا هغه په خبره دغه کسان په سړی واکې بي سرپناه او د اوبو، خوړو او درملو د نشټون له ستونزو سره مخ دي. هغه دا هم ویلي چې په تیرو درې څلور ورځو کې د دریو ماشومانو او یوې ښځې د مړینې راپور ورکړل شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ټولې لارې پرانیزي او تر هغه وخته دي د کډوالو د ایستلو پروسه موقتا ودروي. که څه هم له پاکستانه د بی اسناده کډوالو د ایستلو بهیر له 2023 کال راهیسې پیل شوی، خو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 19 تر 9 وروسته په پاکستان کې کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ورنه د ایستلو کچه په بیساري ډول چټک شوې ده. د اکتوبر له 18 نیټې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ، ترانزیت او خلکو د تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې دي. د لارې تړل نه یوازې هغو کډوالو ته ستونزې پیدا کړې چې غوښتل یې افغانستان ته ستانه شي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغېزمنه کړې او د دواړو غاړو سوداګرو ته یې تاوانونه اړولي دي.
پوره یویشت ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو له ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا خبره مني خو وایي د دې ستونزې د حل لپاره پر بدیلو لارو کار کوي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی وایي، خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو د کچه خبره ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتن او سیمې اوسیدونکو خالدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
نخود، لوبیا، وریجې د نخود د دې قیمتونه لوړې شوې دي. سلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وایي چې لارې بندې دي، ځکه دا شاین د پاکستان ناراضي.
د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وایي درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی فرای پاکستان بند شده
دا چې لارې تړل شوي او پاکستانی درمل نه راځي نو قیمت شوي او ان نه پیدا کیږي.
د ساختماني موادو په ځانګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور زمری ازادي راډیو ته وویل،
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران هم شرکتونه راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 15% باید نه چې مخکې و دغه نه جک شوی دی. داسې ویلو چې کار وکړي سیمنټ په 400 ول مخکې نه چې لارې بندې شي اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره مانی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
لارې بندې دي، د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږ بند شوی دی، ترانزیت او هر څه او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتلل، ساختماني مواد دوا راتلل، دارنګ اوریجی حبوبات او پزن لوبیا او نخود باز شان دا ټول قیمت شول. اما دا بیرته به یو عادي نورمال حالت تجهیز کچ مجبوری کو چې دا نور زنا مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، حل زل موجود دي چې مرکزی اساس را خبري وکړو.
خغلی الکوزی وایي د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 18 د شپې ناوخته له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وي، ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 18 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 23 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلی و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
درنو اړیدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، رويټرز خبري ایجنسی ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګه لوړپوړی چارواکي د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. د جمعې په ورځ د خبري ایجنس لخوا لیدل شوی بیان له مخې د ترهګري او مالی استخباراتو لپاره د خزاني وزارت مرستيال جان هیرلی و د واکل اخیستو رئیس منځني ختیځ د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربی اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. خغلی هیرلی په اعلامیه کې ویلي ولسمشر ترامپ دا روښانه کړی چې د ایران بې ثباته کوونکي او ترهګریز فعالیتونه باید د دوامدار او همغږي فشار سره مخ شي. خغلی هیرلی زیاتوي چې د امریکا د شریکانو سره لیدو ته سترګې پلار دی ترڅو هڅې همغږي کړي او هغو مالی منابعو ته د ایران لاسرسی پرې کړي چې په وینا یې تهران او نیابتي ډلې یې د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې، د تاوتریخوالي تمویل او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره ترکار اخلي. رویټرز خبري اژانس په خپل رپورټ کې وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران ماموریت د تبصرې لپاره دغه اژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د خزانه داری وزارت مرستيال جان هیرلی وایي چې هغه به په اسرائیل کې په دې اړه بحث وکړي چې څنګه د تهران په وړاندې د ترامپ اعظمي فشار کمپاین پر مخ بوزي، په ځانګړي توګه په سیمه کې د تهران د نیابتي ډلو په وړاندې. متحده عربی اماراتو ته د امریکا د خزانه وزارت مرستيال د سفر په اجندا کې هم د پیسو مینځلو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي ترڅنګ په ایران فشار په اجندا کې شامل دی. د پخوانی ولسمشر جو بایدن د حکومت په دوران کې د متحده عربی اماراتو لخوا بندیزونو ته د کمزوري پاملرنې له امله واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې وه. په ترکیه کې خاغلی هیرلی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې څنګه دواړه هیوادونه د بندیزونو څخه د تیښتې مخنیوي لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر په توګه د خپل لومړی دورې په جریان کې ډونالد ترامپ امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون یا برجام څخه ویستله. د تړون د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه ولګول. په خپل دویمه دوره کې خاغلی ترامپ په ایران باندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړی ترڅو د تهران لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د هلو ځلو مخنیوي وشي.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اړیدونکو، تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې په دغه هیواد کې خزیاون جونې د طالبانو لخوا د جنسیت ځپنې له شدید وضعیت سره مخ دي او ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه د دغه سیستم پر لمنځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبان حکومت لا په دې اړه غبرګون دی ښودلې، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر خزیاون جونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له امله له عمومي ژوند څخه ګوښه ته او له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړای دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بې ساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د نن یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محرومې ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکو یو د طالبانو د حکومت لخوا خوانځي کې لزدا کړو راګرځول سبي هریوا ازادي رادیو ته وویل.
په افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډیر بندیزونه لګیږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو لزدا کړو کار څخه منع شوي دي، او کدا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډیره لوړه شي، ځکه هیڅ سره قم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي. او له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې د فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولي هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل.
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لبد مرغ افغانستان که ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي، د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او ان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنت، په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې سي. په بیان کې د بنت د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پر رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په دې خودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم په هیواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل.
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زمو غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینې ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بیرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هیواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي، چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بینت ویلي چې طالبان باید خپلې تعویضي کړنې پای ته ورسوي، او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې ته سویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بینت دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او ویاندي ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینت راپورونه تل له حقیقت لرې بللي، او افغانستان ته یې د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در به در رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون جمعه د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د بشری میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خرونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي. یو شمیر ستانه شوي او داخلي بېځایه شوي چې په افغانستان کې میشتې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د یوې څورلس کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له څو لسیزو سوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل سوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې اکز مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په خر دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف وای په دې ورسته یو کې لیوی خو په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بعد مرغه کډوال له ایران او راوښول سول. خر کې بیساری ګڼه ګونه ډیره سوي ده. یعنی کله چې موږ غواړو له خر څخه د موټر په واسطه بلچیر ولاړ سو هغه لار چې په خوا لس دقیقې وخت نیو اوس 15-40 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګونه ګډوډي رامنځته کړې او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دا نښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللي دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هیوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي و چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل.
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است.
له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په په دې هیواد کې د اوبو سرچینو د کمښت لامل نه ډیر سلنه افغان کورنۍ د اوبو لکمخ سره مخ دي. د اوچا پټکو د کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړې. د خاري ککړو اوبو مدیریت یو جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغي خطر زیات کړای دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبي او غیر طبي پیښو لامل د کډوالۍ او بې ځای کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې لامل یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بیلابیلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو